سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې دا پښتون قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی پښتون ویلي دا کسان په جګړه کې وژل شوی چې د پښتون جګړه نه و دا جرګې لسمی تاسو د رادیو د مشال برخي خبريال او سیم سجاد وايي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلای چې لاره خلکو ته معلومات ورکول کیږي تمه و چې جرګه پرون پیل شي خو د پیټي مغړو د جرګې تنظیمونکو ویلي تمنیتي او تنظیمي ستونزې له کبله د جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتون دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نام نه و جبريل درک کیدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شپنور چارو د هواري او پاره د پریکلیکول په مخره بللی ده دغه درې ورځې نه جرګې ته د بیلا بیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د عراق له زندانونو 15 افغانان را خوشې شوي د طالبان تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 15 هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تېرو شپږو میاشتو کې باندې 200,000 افغانان له ایران راایستل دي ترې چې راک په خبره ډیر شمیر د افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بلتن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینې کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یو پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي دا په داسال کې د چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځل دي د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلان کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو فابریکه په نخښه کړي ته د ادا په باب اسرایلو سنت ویلي دا په داسال کې د چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرایلو دویم هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پرولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي 1600 ټپیان شوي دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي خیبر پختونخوا کې خیبر تورزو هلتا د پختونو د جرګو پاړه باندې روستي چوسي اتر کو او د منظور پختین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لز تکړو محروم انجونی په وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ تل نه پریږدي او موږ نزدا کړې پاتې شوې دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کیږي باندې په هغه راپور کې درته وایو له دې سربیره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو تاوده غیګه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم در کړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته عملتیا مو غواړو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقاپې کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پختونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو جرګه نن رسمن پیل شو. ورزو زموږ خبريال حدیث پردیس همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخ وصل دی. له دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغې جرګې د پیل نمړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویلي دی چې په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونه نن په خیبر کې پارې ګیلل مکه د پښتنو قومي جرګې ته په خپل نومړنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي د پښتنو په هغه جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه و. وربشو حدیث پردیس ته پردیس صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي اوس خو بلته اتمن ناوخته وي شپه به وي څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خدا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال رسمن شروع شو. لاغې نوروز ته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړي هغوی هلته یو په بل پسې ویناوي کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کیږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا و چې د ښاغلي پښتین په خبره چې تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه و، او وایي له 6000 زیات کسان لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقام او د کرټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یو پریکړه چې پاره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو هم یو مسله یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه وس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمه لغنه ملک په ځان باندې. نو ما جرګې د مشر د تنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. د ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوی دي خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او د 14 په ورستیو کې د 14 د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیدي. بل فریده جانې
تر زیاته مننه کور ودان زموږ خبريال حدیث پردیس و چې په خبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جریکي روستي چوسیات راکړل. د ملګرو ملتونو خونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کاله پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2013 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمیر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت اوسیدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډیر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم، نو طالبان د وجه نه موږ هیڅ نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان ازبکستان ترمنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه یې افغانانو ته څه ده، ورزو لاسانه کاکړ نه تفصیل اورو.
د ترمنز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان تر مس ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سید وحید سادات د ازبکستان تر مس ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمس نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورټونو سره راغلي وو او ډېر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولی تیر شو او د یوه هېواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبیح الله په نوم یو بل افغان چې د ترمس سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت
شاوخوا شپږونې وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز 5 کاله وروسته پرانیستل شو. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوی چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل.
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مونگ پخواه در مشتریان و سر یو لرستونز در لوده چه گخته لیل مونگ سر ببینی و مونگ نشوی که ولی زکه در ویزه و تگراتک ستونزی بی در بازار مونگ لپار آسان تیارا منست سکره چه مونگ که ولی شول ازبکستانی، قزاقی، اوکراینی او بلاروس مشتریان و سر بگورو و ترونون لاسلیک کلو
مشترک و بتانیم به طور مستقیم قرار بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
گوشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون
در افغانستان و ازبکستان پولی تصیر ما در فریزون سوداگریز مرکز پرانیستل در افغانستان او منزنه اسیاتر من در سوداگریز و اړیکو در پراختیا پا برخه که خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لرې پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت وړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو درې ورځنی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې یو میلیارد ډالرو او په راتلونکو دریو کلونو کې درې میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 15 ملکیان وژل شوي. په همدې حال کې د اوکراین لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو ته بېپیلوټ الوتکو له خوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلې چې د روسي پوځیانو له ځینو سیمو شاتګ ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لاروز موږ دلته ستونزه وه، اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو د استوګنې ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي. خو روسی ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپل حملو ته دوام ورکړي چې له کابلي ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والی ایوان فیدوروف په خبره دروسی پر راکټي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپیان سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسیې لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړی دی. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسانې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له میاشتې راهیسې دویم بار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼه خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي دي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د وی مسودې لمخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په خوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته به سپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس واخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د ناورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایجو باندې مبتنی نو، داسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقشه درلودلی وي. زه فکر کوم چې دغسې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت ضیا ده، البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
له دې وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزولو یوه کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبره د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو، د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساتوی تستیه پاراتمن اوریدل دی وای مینه په تعریف کې نه زایګي زکه هر وګړی هر ژوندۍ د عشق یو تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لګ ډیر په دې اړه په دې راپور کې ورو چې د ناشنا سپیوي سندرې پیل کړي.
کزنو عشق پتا لر بلل چوک پپالنگ بدی دا حسی خطل چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. تیو عام کس لید لوری خواهی بیا پا اڑا پیخی بل دوارش. ستوری تا اسمان کی و ورز و وی هلال خدای آدم لمین ورکلا مک لتش جمال زب پخنده ورکلم دا خپل خواهیس کمال ما لکه یو چاز که مین راکی صوب پسوار. اخی بی مینه
یو گل دی استاذ وی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپل منځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفی لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټی خودونکو انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي،
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منی مای کې درڅه نیمه نړۍ پروګرام لرو خطرغه.